د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي ځواکونو لخوا ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړل شوی. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته پیښو ګواښونو د انتخاباتو د څار بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. درنو دوستانو، ستړي مشئ. په روانه خپرونه کې مزاح اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلاه کې د تېرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل سوي دي. او د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. بشپړه خبرونه. د لشکرګاه اوسېدونکو په موسی کلاه کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبې د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل سوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس اخلي او سوله وکړي.
بیا پله د روسانو بمباری وي، بیا د امریکایانو بمباری وي، بیا د طالبانو ستم و، بیا اوس د ظلم ستم پر مخ شروع دی. د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځانګړو ځواکونو د موسی کلاه ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو تر څنګ د القاعده یو شمېر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلی چې په دې پېښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یوه غړي د 15 او بل د 40 ملکي د وژل کېدو ادعا وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پېښې د څېړنو لپاره هلمند ته د یوه پلاوي د لیږلو امر کړی دی. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي تر څو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له خلیلزاد او ناټو د عمومي منشي ینس ټولتنبرګ سره د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو له قومندانۍ څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې 9 وسلوال د زابل د مرکز په اوم کې سیوري او شینکۍ ولسوالیو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي او 3 نور وسلوال بیا د شاجوی ولسوالۍ د خنجک په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په برید کې وژل سوي دي. سرچینه وایي د افغان ځواکونو په تیرو 24 پوځي عملیاتو کې د وسلوالو 13 کړۍ ماینونه هم شنډ سوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تشپنوم ولسوال په یوه چاودنه کې وژل سوی او دوه ملګري یې ټپیان سوي دي. د کونړ د والي ویند عبدالغني مصمم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیل په نوم دا طالب تېره ورځ د شلتن ولسوالۍ په چوګام کې د ماین په چاودنه کې وژل سوی او دوه تنه ملګري وژل او ټپیان سوي دي. مصمم وایي ماین له وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای سوی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدراعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برینډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دې وویل چې ملکې الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه د پارلمان مخه نیولې ده. او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتینیان په پلازمینه یریوان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. دی پر سر وشتل شوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د هاروتینیان مړی تیره شپه موندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلی دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان په وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته وروسته ځواکونه راغوښتي و چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2013 کال په جولای میاشت کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل تفصیلی په ساده رادیو ډاٹ کام کې جسمو به پانه ده هر وخت کتلای شي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو ورځ ته د ګوتو پښمیر رسی پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي او د انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د انتخاباتي مرکزونو او د رای ورکولو د محلونو د امنیت په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسلې د انتخاباتو د څار د یو سازمان د مشر یوسف رشید سره مرکام لرو. دا بمباوري چې د افغانستان د ولسمشری راتلونکو ټاکنو لپاره څو نوماندانو بیلابیلې کمپاینی غونډې جوړې کړې. ولسمشر غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیان او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې دي. په اړه به یې رپورټ ولرو. په هلمند کې د موساکلا ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبلی نه یوازې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو توند عکس العملونه راپارولي، نن په لشکرګاه کې د دې مرګ ژوبلی په ضد لاریون هم و. په اړه به یې رپورټ ولرو. که وختونو رپورټونه هم لرو، د ګوړې اچار پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې سات کې اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي امنیتي ځواکونو ورته تر دې دمه د کابل په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو دوو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو ډاډ نه دی ورکړی. دوی وایي له همدې امله دغه وو مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په دې ولسوالیو کې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
نامنی دراتلونکو شنبه د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې وو مرکزونو کې جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې سالور زره وسو واوی محل تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیقي، خاک جبار، قرباغ، چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیقي کې یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکز او تامین دي امنیت خاموشي.
بلخ د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست سپارلی و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروامینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مودې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سرۍ لخوا غوته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه سي. خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاستي خپله رایه د وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میزان میاشتې په شپږمه ترسره شي چې اوس ورته اله څلور ورځې پاتې دي.
په ټول افغانستان په ځانګړي توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ننګونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونو امنیتي پلان نشي پلي کولی. له ښاغلي رشید سره د رحمت الله افغان مرکه ورو نوموړي په سر کې له ښاغلي رشید پوښتلی چې د امنیتی مرکزونو په وړاندې پیخ امنیت وبخی چې د رایو د مرکزونو په وړاندې امنیتی ستونزې څومره جدي دي.
د امنیتی مسله په اړه باندې باید ووایو چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره د خلکو ګډون پروسه کې محدودوي. په عین حال کې د کمیسیون لپاره د ناظر بنسټونو لپاره د ناظرینو استخدام په لړۍ کې د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزې لپاره ورده او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه پاړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي. او په دې باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
تاسو سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټولو لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاسو ته کوم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړي دي او د کمیسیون په لیست کې مواد لیکل کېږي هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره له اوسه باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي یو هم دغه ستونزه د سې لرې پرتې دي. په کابل خو دی د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، دا یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسؤلیت د امنیتي مراجعو دا ده چې دوی ټولو برا په دم اول قدم کې ولس ته باید ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت خوندي ده. په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکې مسؤل ده، د شکایت کمیسیون ده، د څار بنسټونه دي، دوی ته باید ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤل په پکتیا کې بریک پر شوی دی، خو تاسو خپله کوم جنډ ورته وښتئ همدغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي او د هغوی لپاره کوټه د ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو او ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېله شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو د انتخاباتي مرکزونو په وړاندې د امنیتي اندېښنو پر موضوع مرکه اوریده.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کمپاینې غونډې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ کې، وسنی اجرایي رئیس عبدالله په هرات کې، رحمت الله نبیل په بامیانو کې او ګلبدین حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته ویناوې کړې او د خپلو راتلونکو پروګرامونو د تشریح ترڅنګ ډېر پر یو بل توندې نیوکې هم کړې. دغو ټاکنو ته څلور ورځې پاتې دي. تفصیل ناچی صافی رکھی.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو له کابل ورسته تر ډیره خپلې کمپاین غونډې ولایتونو ته غزولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سې شنبې په ورځ سلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دورهی پورې به لوی صنعتي او صادراتي ښارګوټی وي او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازیتوب کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی او د ټاپي پروژه ستاسو غوښتنه وه چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
اجازه بتین که مردم رای خود را استعمال
خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل رای وکاروي په پوره شفافیت کنه خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسؤلیت به ستاسو په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوي د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوي، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشری ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
ومولدل چې څلورو کاندیدانو نن کمپاینې غونډې درلودې. مخکې مو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه واوریدل، خو په انتخاباتو کې یوازې امنیت هغه اندېښنې نه دي چې د خلکو لپاره یې رای ورکول ستونزمن کړي. په هلمند او یو شمیر ولایتونو کې خزینه رای ورکوونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکول لپاره د عکس اخیستل حتمي ګرځولې دي او دا هغه ستونزه ده چې ښایي ګڼې هغه ښځې چې نه غواړي عکس یې واخیستل شي د رای ورکولو څخه بې برخې شي. په هلمند کې په همدې اعتراض یو شمیر خزی راټول شوی او غوښتنه یې کوله چې په رای ورکولو کې د عکس اخیستل حتمی نه وي. له هلمند څخه یې لیاستایي رپورټ راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومتریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پرېکړه بیرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محرومې سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې پس کاغذ موږ څه عکس دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته چې رای ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تیس دا کس اخلي موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو چاته. موږ پوښتنه چې عکس نه ورکوو. موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو.
په هلمند کې بیل دی هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر شجه درای مرکزونو ته نسی تلی، خو دلته راټولې سوي شجه وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي میرمنې درای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي د ټاکنو د خپلواک کمیسون دغه پریکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومتریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي. د قابل تغییر دي ده مثلا تغییر ورکول سي نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه د خواهش لرو چې د شزینو د فار د باید چې یو امتیاز تاسو بوله اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دي باید چې د شزینو د فار د شرایط نه ورسه
زمانم زبیده سعادت زاد رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شزینو نه غواړي چې خپل عکسونه ورکی په میډیا کې په دغه انتخابات پورس که زه ورکه مثال زبې یو شزې اجازه ولرم نور په صلاح او شزې د کورو څخه اجازه نه لري چې خبري وکړي عکسونه واخلي دغه ورکی دغه موږ غوښتنه ده چې موږ خبري د لوړ مقام پورې ورسیږ
زمانم شغلاته زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایې ورکوو او ګټه لګوو د عکس اجازه نه لرو
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومې کړي دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په ازاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی محمد الیاس تایی د ازادۍ راډیو هلمند
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو 0700 340 660
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري په غزنی کې سلګونه کسان د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې په ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ راټول شوي وو دوی وایي د دغه ټیم پروګرامونو یې خوښ دي حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي
دا دوشنبه په ورځ د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د روانو ټاکنیزو کمپاینونو په بهیر کې لومړنۍ کمپاینې غونډه د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساس ټیم له لورې وسوه دغه غونډه چې د دغه ولایت د ولسونو له لورې جوړه سوې وه په کې د بېلابېلو قومونو مذهبونو او سیمو پسونو کسانو ونډه اخیستې وه غونډې ته ځینو قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ویناوې وکړې د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په خپلو خبرو کې وویل موږ ځکه د دولت جوړون کې ټیم لا تړکو چې دا په ټولو کې وړ او د کار ټیم دی کامرانی زیاته کړه دغه ټیم په تیره دوره کې تر ډیره د فساد مخه نیولې کورنۍ او بهرنۍ سیاست یې ښه پر مخ بیولی او وطن ته یې په اقتصادي توګه ګټې رسولې دي
یعنی دغه ټیم له شامو ولاړو چې هغه واقعا د افغانستان وړو غږ ته دا معلومه ده چې دا ټیم د افغانستان دپاره کار کوي او د افغانستان په انکشاف ده او د افغانستان مو د خلکو دپاره یو دستور په لاس کې لري
دا یاد شورا یو بلغړی حمید الله نوروز په خپلو خبرو کې ویل په وسنی بحرانی حالت کې دولت جوړونکو ټیم په ځانګړې توګه اشرف غنی افغانستان له وسنی بحرانی حالت څخه ایستلای سي ولسته تر شا ودرېږي
این تنها کسی است که می تواند افغانستان را از همه بحران های فعلی و موجود نجات بدهد
قومی مشر او د سولې شورا پخوانی رئیس خلیل الله تک ویل د اشرف غنی په مشرۍ دولت ساس ټیم هغه ټیم دی چې افغانستان له اقتصادي محاصرې څخه ایستلای دی هغه زیاته کړه 15 کاله وړاندې چې کله به پاکستان د ډیورنډ کرښه وتړله نو بیا به ټول سوداګر او تجاران له سختو مشکلاتو سره مخ وو خو دا وخت افغانستان له نړۍ سره ډیری سوداګریزې لارې لري
جلت نواب رئیس جمهور اشرف غنی نه کوم وسلوال باند لري نه کوم وسلوال گروپ لري نه هغه د زور او د زر خزانه ده چې خلک مجبوره کی چې ما ته ځکه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ چې افغانستان د اقتصادي معاصره نه ویست او افغانستان یې چارات د بزنس باندې تبدیل کړ
دا ولایت شورا منشی حمید الله سروری هم وویل موږ ځکه د یاد ټیم ملاتړ کوو چې دغه ټیم نظریاتي سیاست پر مخ وړي مشرانو یې هیڅ شخصي ګټې په نظر کې نه دي نیولې موږ د دغه ټیم په بریا کې د غزنی د خلکو خیر وینو
مردم غزنی با تیم دولت ساز همکار در آینده حق خود را خواهد خواست
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مورای ورکړي
دوستانو د خبرونه په دوام کې په هلمند کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د لاریون حال هم درکو، خو تر هغه مخکې یو بل موضوع راخلو. افغان طالبانو په کوټه کې چیرې چې ویل کېږي د دې ډلې د مشرانو شورا چې د کوټې د شورا په نوم یادیږي میشته ده، په دې وروستیو کې د دوو ځایي قومونو ترمنځ یوه شخړه هواره کړې. پاکستان کسان په خپله خاوره کې طالبانو ته د پناه ورکولو هغه تورونه چې کابل، واشنگټن او یو شمېر نورو لورو پر دې هیواد لګولي تل رد کړي، خو دا چې طالبان په سیمه کې یو قومي شخړه هواروي ښایي په دې هیواد کې د دوی د فعال حضور بل ثبوت وي. د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې نوریاس نوری چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی دراوري.
د پاکستان په کوټه کې د قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او ولسي خلکو ته اورول شوې، د اکاخېلو او ترینو د قومونو ترمنځ درې کاله مخکې شوې وه. د تېرې شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه کې په اکاخېل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2016 میلادي کال د اکاخېلو او ترینو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړې یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له یو ساعت بحث او خبرو وروسته یو سپینه پګړۍ پر سر افغان مولا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارات پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم و، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هېواد کې واک ته د رسېدو هڅې کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي فیصله وشوه چې اکاخېلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترینو قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 1,800,000 امریکایي ډالره کېږي او 15 کلاشنیکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخېلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا وی پاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې ډیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا وی پاڼې سره هم شریک کړي، وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړی توپ بے سارا دے
دا اوله جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کی او په دې کې طالبان مشرقي یا طالبان دا جوړ کوم طالبان چې کوم راول فیصله کړې ده، دا موږ نو سوېل چې دا به پایدار وي کبه نه، خو دا ګومان لري چې ان شاء الله دا فیصله به پایدار وي. دواله فریق به نه کې ماست.
په یو ویډیو کې چې ښاغلی انترکی اخیسته، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي چې وروسته له هغې چې اکاخېلو قوم طالبانو ته مخ ور واړاوه چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي. د ښاغلي ترین په وینا طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړیتوب وکړ چې د اکاخېلو د قوم ویرجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویبپاڼې هڅه وکړه چې د اکاخېلو د قوم د مشرانو د غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخېلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه او پکې افغان طالبان ښکېل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پی ایم ای پی په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته روښانه نه و چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی، او کله چې په جرګه کې مولکه د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووزو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډیره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه له څو سیمه ییزو چارواکو سره هم تماس ونیول شو، خو ډیرو یې په دې اړه بې خبري وښوده.
دوستانو و موریدل چې طالبانو هغه شورا چې ویل کېږي په بلوچستان ایالت کې میشته ده او په رسنیو کې ورته ډیر کله د کوټې شورا ویل کېږي. دې شورا په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې شخړې په هوارولو کې جرګه کړې ده او یو شخړه یې هواره کړې ده. په دې موضوع مو ریپورټ واورېده زموږ غلاسادې راډیو نوري.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غلاسادي راډیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت شو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه ترې اورو.
د لشکرګاه اوسیدونکو په موساکلا کې د تیر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکې ملکیان هم وژل شوي وو. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو هغوی وکړای سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبرې په ناټو کې د امریکا سفیر کړي دي. په زابل کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د کونړ چارواکي وای د دانګام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو د طالبانو تشپنوم ولسوال په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه او د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. البته د نړۍ افغانستان او سیمې د خبرونو مهم ټکی سر ټکی چې تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. وس واصل وسال لسو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملګرو ترمنځ د درې اړخیزه شل ورځو سیالیو پایلو به نن مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. دغه لوبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د شیر بنگلا لوبغالي کې کیږي چرته چې نن د باران اټکل هم شوی دی. که په مقایسوي ډول د افغانستان او بنگلاديش وروستیو 5 سیالیو ته وګورنو دواړو لوبډلو خپلې درې سیالۍ ګټلې او دوی بایللې. د درې اړخیزو لوبو دغه لړۍ د روان سپتمبر میاشتې په 13 نیټه د افغانستان زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې نن به پای ته ورسیږي. د تکواندو افغان لوبغاړي احمد جاوید جرجایی د ازبکستان په کوربتوب د تکواندو سیالیو څخه د سرو زرو مډال خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فهمان ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جرجایی په دغو سیالیو کې خپلو قزاقستاني، ازبکستاني او قرغیزستاني سیالانو ته په مټې ورکولو سره د دغو سیالیو د سرو زرو مډال وګټه. دغه په خبره دغه سیالۍ په دوو کټګوریو کې د ځوانانو او کمکیو ځوانانو په برخه کې ترسره شوې چې تیره ورځ پای ته ورسېدې. میسینک لوبډلې د غازی امان الله خان یو ورځنیو سیالیو د تیر پړاوتلې لوبډلې بوس ته په مټې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د دغو سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبې پچا بوس لوبډلې وګټله او خپلې سیالۍ لوبډلې میسینک ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې میسینک لوبډلې د لوبې په 45 اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 199 منډې وکړې او بوس لوبډلې ته د 200 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بوس لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 111 منډو سوځېده او لوبې د 30 منډو په توپیر بایلوده. زیو رحمان اکبر په 3 وکټو سره وتوانېد چې د پای لوبې د غوره لوبغاړي میرویس اشرف په 14 وکټو سره دغه جام د غوره توپ چوونکي او منیر احمد کاکړ بیا په 414 منډو سره د غوره توپهونکي جایزه ترلاسه کړه.
دوستانو سپورتي خبرونه به اوس هم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ور شو او نیمه نړۍ پروګرام او د ګوړی اچار درته وړاندې شي. وروستی ریپورت راخلو. په هلمند کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نن لاریون وشو. د غلاریون په مساکلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو ته د وخت تلفاتو په غندنه کې را بلل شوی وو. لاریون کوونکو د ملکی مرکشوب لید بندیدو ترڅنګ د پیخي د خڅېړو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار الیاس تایراکی.
ګڼ شمېر شاریان، قومي مشران او مدني فعالین راټول شوي دي او د دوشنبې د شپې د عملیاتو په ضد شعارونه ورکوي چې په موساکله ولسوالۍ کې د ملکي مرګ ژوبلې باعث شول. دوی چې د ځان سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي شعارونه لیږدول، د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغملو د حالت نه دی چې خپل د روسانو بمباري وي، بیا د امریکایانو بمباري وي، بیا د طالبانو ستمو، بیا اوس د ظلم ستم پر مخ شروع دی. د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکله کې څلوېش کسه د واده پر موټرانو بمبار وسو، چې اواز پورته نه کوي، نه یو خارجي نه یو بلچا. نو زموږ ولسونو ته نور دا زغم او د دوی او اسلام نور ختمه شوی د دوی راوتلې دي.
د دوشنبه په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 پنوم کې ته د مساکله ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمېر ملکی کسان وژل وو. د سیمې څخه د وژل سو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکی کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل سو کسانو شمېر 23 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د امرغې په مرکز کې راټول سول لرونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږي؟ نو بیا څنګه پر تاسو باندې، پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي، پر دې ظالم او جابر باندې ورور الله رحم وکړي.
کته نه کوي
دغه سې وحشت روان دی. وروره د خدای په لیاز و مطبعات نور باید موږ ته لاس تر ورکو. دا وطن وژغورو، دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نسو کولای، نه ایران ته مهاجرت کولای سو. کومروی کژوندې په دغه وطن کې وي.
جمهوریت ریاست لا لوړان دی د چیرونو په موخه هلمند ته د یو پلاوی د لیږد امر کړی. حکومتي مسولینو د مساکله په عملیاتو کې د القاعده او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکي تلفاتو خبره هم منلې ده، خو د شمیر ترڅنګ په دې اړه چې څنګه وژل شوی دي څه نه دی ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د حقوق خزو د زړه خبرې له تاسو سره شریکو چې وایي له خدمت، زحمت او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپل قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خبرونه کې زمک د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
دوستانو، وای خزه چې مور شي نو میراث شي او نارینه د مور لغېږي میراث تر رسیږي، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپل د ژوند او کاروبار د جوړولو شي نو هغه وخت بیا خپل مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپل مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماته او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګې نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کیږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې، په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیز چې کار و درون درون کارونه می کړای و ډیر مریضه می ام، خو په درد می ونه خوړله. یزو دواړه زمن می بیل دی و کله لور سره وم، خلک ډوډۍ را کول هغه می وړل، کور کرام می مر سره ور کول، هغه زو می جنگ را سره وکړه خو وتلم. خو یو نیم کال کیږي چې وړه کای زوی سره ما غوی پاس نسته، چې یو تاکاو کې تاریم ده، کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ را کوي، کله نه را کوي، بیخي خلکو پیسې را کوي.
د کابل نه برج صاحی اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتېږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجارات وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خوی بدلیږي. متاهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي، خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له مېړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي، که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی څخه مینه او د ژوند لومړنیو اړتیاوو برابرولو کې ورڅخه مرسته غواړي. هر څه مې وکړل، ودونه مې ورته وکړل، هیچا داسې پوښتنه ونه کړه چې دا تا پیسې له کومه کړې. اوس د ټولو ژوند جوړ دی، ټول زامن مې په خپل کور کې ناست دي. داسې نه وایي چې زما به څه پکارېږي که نه، دوه وړې لورګانې مې راسره دي، خو زامن مې پختنه نه کوي. خاوند مې هم سم سړی ونه خود. ما فکر کاوه چې اولادونه به مې غټ شي او ژوند به مې را جوړ شي، خو اوس چې ګورم هغوی هم راته سم نظر نه کوي. سوال مې ورته وکړ چې یو زر زر افغانۍ کومک را سره د میاشتې کوي، خو وایي چې نه یې
کوم.
د یادولو وړ ده چې د اسلام دین د مور مقام ډېر لوړ ګڼلی او د مور د رضایت او خوښۍ په شتون کې به مسلمان جنت ته ځي. په دې اړه دینی عالم محمد الله سیدزاده معلومات راکوي.
الله جل جلاله د لقمان مبارکه سوره په 15 آیت کې فرمایي: او موږ انسان ته د هغه د مور او پلار په متعلق امر کړی ده. مور هغه ستومانۍ سربیره په خیټه کې ګرځولی ده او دوه کاله هغه ته له پر له پسې شیدې ورکولو څخه وروسته یې بیلوي. یعنی د دې امر مو کړی ده چې زما او خپل مور او پلار شکر ادا کړئ، ما ته مو پس له مرګه بیرته راګرځېدل دي او هغوی په تاسو د فشار اچولو چې له ما سره شریک ونیسئ په کوم څه چې تاسې خبر نه یاست نو مه یې منئ، خو بیا هم په دنیا کې ورسره نیک سلوک کوي او د هغه چا پیروي کوي څوک چې زما لوري ته رجوع کوي. آخر مو زما خواته بیرته راتګ دی او زه به مو په هغه څه خبر کړم چې تاسو به په دنیا کې کول. دا د الله پاک هغه فرموده ده چې په قرآن عظیم شان کې یې اولادونو ته د مور او پلار د حقونو د ادا کولو په حق کړی.
د مکریانو د حفظ او مراقبت ادارې کارمند محمد فقیر یو له هغوی دی چې د ښه او آرامه ژوند د مور دعا او خوښۍ کې ویني. هغه وایي د مور او پلار خدمت په ځان فرض ګڼي.
به خاطر که مادر از دیگه خدمت ما را کده حق داره دیگه خود
مور خوب موږ حق لري حق از موږ مور دا اوس موږ ډیر خدمت کړای داسې خونه کیږي چې وسی پریږدو دا مور او پلار دعا ده چې موږ لاړی رو مشکلاتو نشغورل شوی یو د هیچا محتاج شوی نه یو نو باید خدمت وکړو اول مور دا چې موږ باید خدمت وکړو ځکه موږ یې زیږول یو که موږ خدمت و نه کړو زموږ اولاد به زموږ خدمت و نه کړي
زحمت بسیار زیاد کشیده
د افغانستان د دموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر هم وایي که اولادونه د ژوند د اسانتیاو په شتون کې د مور او پلار حقوق ونه پیژني نو د قانون له مخې مجرم ګڼل کیږي
خصوصاً په لدې چې بیا والدین سند زړښت ته رسیږي او دوی امکان د کار نه لري او عواید نه لري په هغه حالت کې بیا دوی هغه زامن مخصوصا مکلف دی قانون نگانه چې دوی نفقه مهیا کی او دوی هغه غوښتنې چې هغه ابتدایي غوښتنې او قانوني غوښتنې دي هغه ترسره کی او هغه ته دام ټول هغه امکانات مهیا کی او که دغه کار نه کوي زه فکر کوم چې هم د اسلامي او شرعي نگانه دوی ګناهکار دي او هم د قانوني نگانه دوی مرتکب دي جرم کیږي حتی
د کابل ښار اوسیدونکي تانیا وایي په نورو هیوادونو کې د بوډاګانو او ډېر عمر لرونکو لپاره امن او له اسانتیاوو ډک ځای شته چې دوی هلته خوشحاله ژوند کوي خو په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی ځای نشته که په افغانستان کې داسې ځانګړی ځای وي نو ډېر عمر لرونکي به له سوال کولو او د اولادونو له تاوتریخوالي څخه خلاص وي
بله د جامعې ما که یک جامعې سنتي است متاسفانه همه زنان آسیب پذیر هستن
دا چې زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده نو ښځې ډېر زیان ویني او په ځانګړي ډول هغه میندې چې زړې وي او له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي نو پکار ده چې زړو میندو ته رسیدګي وشي ځکه د میندو وروستۍ تکیه ګاه خپل اولادونه دي مګر موږ ځینې داسې کیسې اورو چې میندې ډېرې ستونزې ویني پکار ده چې داسې یوه اداره وي چې زړو میندو او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي داسې میندې هم شته چې زامن ورسره ښه برخورد کوي مګر ځینې یې بیا له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
اما هم چې مادرای هم داریم که اونا حتی برای یک بودوباش خود به ضروریات اولی خود دسترسی کامل ندارن
شاوخوا 15 کاله وړاندې د ولسی جرګې ډیرو وکیلانو د ډیر عمر لرونکو د ځای د جوړولو د قانون د پاس کولو غوښتنه وکړه خو دغه قانون د ځینو نورو وکیلانو لخوا د شرم په دلیل رد شو د افغانستان د دموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر د معلوماتو په ورکولو سره وایي چې میندې او پلرونه دي د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو په موخه حقوقي ادارو ته ورشي تر څو اولادونه یې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي
دولت په ټولو ملکونو کې د دغه خلکو لپاره مخصوص ځایونه جوړ کړي دي چې دغه زاړه افراد او اشخاص چې بې کسه دي او څوک نه لري هلته هغوی راټولوي او هلته هغوی ټول هغه احتیاجات دولت لخوا رفع کیږي هم تداوی یې هم د دوی کتو پورته کول یې که لږ نه جوړوي او هم دوی سره د هر نوع ښو شرایطو د ژوند آماده کولو لپاره دوی شرایط آماده کوي او که دا کار نه کیږي مثلا یو هلک دی چې هغه لوی سوی دی او خپل امکانات لري خپل عواید لري مګر مور یې تنه ده او هغه هیڅ امکانات د ژوند نه لري او که دا ورسره کومک نه کوي په هغه حالت کې هغه مور قانوني نګارم کوی شي چې هغه عدلي او قضاوي مراجعو ته مراجعه وکړي او د خپل زوی تعقیب لاندې ونیسي او د مکلف سي د دولت لخوا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا چې د خپل هغه مکلفیتونه د خپل مور په قسمت کې ترسره کی او هغه تناپلی نه دي
ولې ډیری زامن د والدینو په ځانګړې توګه د مور د حقونو او د هغوی د اړتیا په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي په دې اړه د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي او مسلکي علومو د پوهنځي استاده پوهندوی کریمه دریز وایي
او تاسو ګورئ چې دلته یوه سنتي ټولنه ده په دو سنتي ټولنه کې مخصوصا د افغانان په منځ کې بیا په تیره په پښتنو په منځ کې مایندې معمولا د خپل زامن سوسیږي که چیرې دغه زوی د خپل مور په مقابل کې بې علاقې شي یا بې مسؤلیته شي، نو مور به د ډیرو رواني ستونزو سره مقابل شي او دغه ستونزه به بیا د جبران نه وي. دوی به افسردګۍ ته لاړ شي، دوی به ځانونه بابېزه وګڼي، دوی به ځانونه ډیر بې معنا او ډیر ذلیل وګڼي او دا وضعیت به د دو لامل شي چې دوی همیشه وځوریږي او وژاړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وږما جبار خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بل خبرونې مو الله ملشه.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111415.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
سلام خواږو اوریدونکو، د انتخاباتو نتیجې به څنګه وي؟ اوس له ټولو سره همدا سودا پیدا شوې ده چې کاندیدان به یې ومني که نه، که یې ومني څه به وشي او که یې ونه مني څه به پېښ شي. زر به نتیجې معلوم شي او که نه، زر به یې نتیجې معلوم شي او که میاشتې کلونه وخت به واخلي. زی سر مو مه خوږوئ، آخر به یو څه وشي. د خپرونې په پیل کې مو هغې جلسې ته بیایو چې د چکونو لرې کولو لپاره جوړه شوې ده.
که مو خوښه وي جلسه به پیل کو.
پیل به یې کو.
ښه نو، اوس تاسې په دې خبرې وکئ چې له ښاره سیمیټي چکونه او موانع په څه ډول او لومړی له کومه ځایه لرې کو.
صاحب، زه خو وایم چې که یې د ښار له غربه پیل کو، نو هلته خو زیاتره کوڅې او سړکونه د زورور کسانو بند کړي دي، او که یې له شماله پیل کو، نو د زارخور زور نه لرو، او که یې د جنوب له خوا پیل کو، د میخکوب ځواب څوک ویلی شي، او که یې له ختیځ له خوا پیل کو، هلته خو د مر کسان تیار هم دې ته ناست دي چې څوک چک وخوروي او دوی همالته ځای په ځای وولي.
ما هغې نه تا خو دومره وویرولم چې د خالي چک په لیدو به مې زړه وچوي.
صاحب، که یې د ښار له مرکزه پیل کړو څنګه به وي؟
د ښار مرکز هم زورور، میخکوب، زارخور او مرګ سره ویشلی دی، او څه چې ترې پاتې دي هلته د چور، ګانګس، ګوډبای، آدم خور او نورو کسانو لنګرونه اچولي دي چې د مونږ غوندې 5 وزارتونو زور هم نه پرې رسیږي.
ما وینه نو څه وکړو؟
څه ووایم نو صاحب؟
راځئ چې له دغه چکونو او موانعو نه تیر شو، هسې به مو خدای مکړه د خولې خوند خراب شي.
د خولې خوند نه، چې سم به مو برابر کی او د خلاصولو مو هم ولاکه څوک پیدا شي.
نو ما وینه ته وایې چې ترې تیر شو؟
صاحب، ترې تیرېدی خو ځکه نه شو چې امر شوی دی، او له بالازایه چې امر وشي نو باید یوه ګډوډي خو جوړه کړو.
نو څه وکړو؟
خواران به وزغلو.
خواران به وزغلو؟
او دغه په ښار کې د سړک د سر سوداګران او د کراچۍ والا یادوم.
یعنې دغه کراچۍ والا وزغلو؟
او صاحب، دوه درې ورځې چې وزغلو نو غوغا به ګډه شي او مطبات به د حکومت د ظلم او تیری نغارې وډنګوي،
او موږ ته به بهانه جوړه شي چې دا کار ګران دی.
او د بالازای امر به په ځای شي، ځکه چې بالازای هم اعلام دومره غواړي.
ها،
لیوه فیسبوکی کنزل مار پرنس جان سره مو مرکه درته کړې ده. ما ویریږی تاسو ته کنزلې نه کوي، وای ورې.
و بخا کزان راو پی جانی؟
نوم انزرگولا او فیسبوکی نوم پرنس جان دی.
چه کار کوی؟
لچه مدیر رئیس کنزا کم چه تا بوایی نه؟
خا؟ ولی کنزا کول خو دیر بد کرده او بیادبی ده؟
پویگم خوزه ده پیسو لپاره کم داسی وقت را غلی چه اوز پا کنزا کول هم سلی تا پیسی ور کوی.
رختیا وی او خو پخوا با چه چه کنزل کول نو و حل بی خوارل او ده خلق با بادی سیده نو وستنگ تا تا پیسی پریدر کوی؟
چه رختیا در تو ویم نو پخوا با می ده پرنس جان پا مستعار نو پا فیسبوک کنجونی لطه ولی لوچ اکسونه با می لطه ول او خپره ول او دغه دول با می نور داسه کارونه کول یوازی او ملگری تا می حال ویلی و هغا با هم ده پرنس کیوت پا نامه دغه کارونه کول
خا نو هغا هم لکلیتا غونده و؟
هو چه نوی بیای کلا ملگری را سره کوله
هو دغه خدا نو بیا چه اوشول؟
بیا می و ملگری را تا او ویل چه ده یو کاندید پا پلاوی ده هغه مقابل طرف او مخالفینو تا ده کنزاو کومینتونه کوا پیسی دار کوی
پا کنزلو پیسی؟
او اول خود ما زرتم نلویده خو بیا معلومه شوا چه ده خبر ریختیا ده نورتو میول چه سما ده چو افغانه را کوی؟ آغا ویل چه پیوه پوچه کنزا 1500 افغانه در کوم زکه ده کنزاو پا مقابل که شاید تا تم کنزاوشی نو زکه و کنزا پا 1500 افغانه ده
ده خونو خط تجارت ده خمردار تجارت
او ده مونگ مقصد پیسی دی ده که پا پاک تجارت وی او که پا مردار غم نکو
نو هغا کاندید ولی خلکو تا کنزا کوی؟
آغا وایی چه ده مونگ خلق لکنزا ویریگی او چه یو زل ده کنزا ورتا وکره بیایی چه مرم که ده کم کاندید پا گتا کومنت نکوی
نو ولی منطقی کومنتونه نکوی؟
چه ریختیا در تو وایم نو ده مونگ منطقی خبری ندیزده او نه پا منطق پویگو کنزل مولا وڑکتوب از دکلی او عادت موده چه چا ده مگ ده کاندید پا خلاف کما خبر وکره نمو گرتلی کو چه ای تا ده مور تا ده خور تا ده نیا بس بیا بنا آغا خوار و نوینه چه کومنت ورکی
او تاسی دیوی کنزل لیکلو لعمل 500 افغانه یخلی
اوه
نو بیا خپل وجدان تا خجالت کی گی نه
کی گو خو پیسی باد شدی وجدان خوارم ده سری هیر شی اوز ده مگ وجدانون هم بلا چی وی ایت اکسول عمل نخی
نور ملگری بمو هم وی؟
او خو نی پیجانم
ولی؟
زکه چی ده ست خبره ده هر یو پت ده کار کوی
نو لطس پویی که چی نور ملگری هم لره؟
چوک چی نورو تا کنزا کوی حقا طول ده مگ ملگری دی
نو کندید مغواری چی پا کنزلو زان کامیاب کری؟
شاید هم دستی بوی
او پا پای که مو دیو چارواکی لحال خبره و حقا چی ملگری دی اصلاح کولو کوشش کوی
حبیب خانه او دی نویل چی سنگ دی لاره را غلطه کرده
دی 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 پار را غلم چی ماویل حقا رئیس ابتوار شو او ارتو ویو چی نور خوی دی مامورین و ویداریز غمل دی خلکو لواسه و تیلی دی کل خپل اداره و مامورین اصلاکی
زخو وایم چه گته نلری زکه آغام پر خبر ده اولا خلق وای چه خپل هم پا فساد که ترسونی دوب ده
ده ما تا خوشناو ملگره ده که زاو تی خپل اشتباهاتو تا متوجه نکو نو چوک بای متوجه کوی زتو وای
سما ده چه تی مناسب گرنی ور بشو
نه نه دا څه وایې مهرباني وکړئ
رئیس صاحب خلک د لیداری مامورینو څخه ډیر زیات شکایت کوي وایي چې هم رشوتونه غواړي او هم نور اختلاسونه کوي ګوره رئیس صاحب که دا حال وي آخر د خلکو غږ پورته کیږي او بیا د نوم ورسره بدیږي رئیس صاحب
نوم خو مو اوس هم بد دی که څنګه مامنی صاحب
رښتیا وایه صاحب
ما ته هر څه معلوم دي او له هر څه خبر یم ټول مامورین مې په فساد کې تر غوږو غرق شوي دي نه د رشوت صرفه کوي او نه هم د اختلاس او غلا پرون مې هم له دغه خپلې محترمې مامنی صاحب سره دا خبره کوله زه خپله هم پاک نه یم ما دا کار نه کوه په زور یې راوستلم او دلته یې په دې چوکۍ کېنولم زه پوهېدم چې نفس ظالم دی آخر زه هم فساد ته لاس اچوم دغه د معاونه صاحب محترمه مې مخې ته ناسته ده یوه شیبه هم ترې غافله نه یم خو څه وکړم کوم یې ونیسم او کوم یې ورته جزا ورکړم معاونه صاحب همداسې نه ده
همداسې ده صاحب
معاونه صاحب وبخه ته به هغه کارونه تعقیب کړې
په سترګو صاحب
ښه نو مخه یې نه نیول کېږي
نه
دغه ماونه مې چې اوس ووته تر ستونې په فساد کې ډوبه ده. که نه نو دا دومره جایدادونه او شته یې له کومه کړل؟ د ما مخه هم نیسي او نه مې پرېږدي چې څوک ونیسم او محکمې ته یې ولېږم.
نو صاحب ته څه وایې چې دغه خلک خواران څه وکړي؟
خلک خواران دې صبر وکړي، د ما هم خلکو ته زړه خوږېږي، ټول زور یې خلکو خوارانو ته وځي.
نو ته یې څه هم نشې کولی؟
نه، ماوینه مې په مخ کې ولاړه ده، رئیسان مې په مخ کې ولاړ دي، او چې دوی هم نه وي خارجیان مې کله پرېږدي چې فساد کوونکو ته اجازه ورکړم؟ دغه خپله معاونه مې نشم ترې منع کولی.
خو چې داسې مجبوره یې استعفا ورکړه، هغه غاړه خو به دې خلاصې.
استعفا مې څوک مني؟ زه خوشحاله یم چې په کور کښېنه. بله څوک؟ سفیر صاحب دی. څه وخت؟ ها ها ها، په سترګو په سترګو. ولې نه، همدا اوس بیکاره ناست یم، رادې شي. خدای مو راوله، وبخښئ چې سفیر را روان دی، په اداري فساد به بیا بله ورځ وغږیږو. چې خفه نه شئ، لږ ژر ووځئ چې هغه را رسیږي.
ښه، نه مې درته وویل چې د دې سړي نه څه نه جوړیږي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.